احمد شبرین په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د دولت رسنیو د برخې مسؤول دواخان مینپال نن په کابل کې ووشل شو. د دې پېښې په اړه به پرې خبرونه کې واوري. د مینپال له یو پخواني ملګري نثار صالح سره هم شخېدلی یم.
اسرائیل ته کور کې اوسېدی دغه ټولو غربت سره سره خپل معاش به نیمه کوي. ځینې غریبو ملګرو سره به هم شریکوي او د کتابو د مجلې د چاپ دپاره به یې خپل سهم اخلي.
په کندهار کې مو د وروستیو څو اونیو د جګړو له تلفاتو خبره وکړه. د لشکرګا حالم درکو
مارکیټونه دي دکانونه دي ټول اور اخیستی دي ټول شار اور اخیستی دي.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست وایي چې طالبان د سولې نیت نه لري. نور مطالب هم درو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمنځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. د دې وزارت ویان میرویس تنگزی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې وویل
بعد مرغ د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پورې کړ او پر وطن مین یو ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومی ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت واخیست. دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې مینپال د کابل په دارالامان سیمه کې د مجاهدینو په یو ځانګړي برید کې ووژل شو. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازدف راس ولسن د دواخان مینپال پر وژل کېدو د خفګان څرګندولو تر څنګ د هغه وژنه د افغانانو پر بشري حقونو او د بیان پر ازادي تیری بللی دی. مینپال د وړاندې د جمهوري ریاست د ویان مرستیال له هغه څو کاله له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه همکار کړی و. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شازدف راس ولسن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې لارې خپلې کړي. ښاغلی ولسن دغه غوښتنه نن په یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د طالبانو تاوتریخوالی او کرکه هیڅکله هم د حکومت ولې د دوام یوه بڼه نه وه. ولسن زیاته کړې چې د دې ډلې لخوا مخکینی سرپرې کول او اوسني بریدونه او هدفي وژنې د دې ښکارندویي کوي چې طالبان یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سورې ویل لري. خاغلی ویلسن وایي موږ له طالبانو غواړو چې سوله غوره کړي. امریکا د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره یو تړون په دې نیت وکړ چې دا ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان له حکومت سره د سولې لاره خپله کړي. خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالي د سولې هڅې تر ډېره پیکه کړي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهیي غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروی او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. وسلوالو طالبانو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو راهیسې حملو ته زور ورکړی. د دې هېواد ډېرې سیمې لاندې کړي او د جګړو لمنې د هرات لښکرګاه او کندهار په ګډون یو شمېر لویو ښارونو پورې غځولې ده. رویترز خبري آژانس د طالبانو درې قمندانانو ویلي چې اوس دې ډلې د کلیوالي سیمو پر ځای خپله ستراتیژي د ښارونو پر نیولو متمرکز کړې ده. اروپایي ټولنې هم پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی وغانده او په دې هېواد کې د یو پراخ او تلپاتې اور بند غوښتنه وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب وایي هېواد به ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او زیاته کړه
یقینا هر چا چې د برتانیا له حکومت سره مرسته کړې وي، موږ تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د برتانیا له حکومت سره کار کړی او د هغوی کورنۍ ته اجازه ورکړې چې د هیواد ته ورسي، موږ به دغې پروسې ته دوام ورکړو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د پور پرې کولو په رڼا کې په دغه پروسه کې شفقت او نور شفاف معیارونه په پام کې ونیول سي، او د هغو چې موږ ته وفادار پاتې سوي او پر ځان یې لوی خطرونه منلي حق ادا سي.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د برتانیا تر څنګ د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم له دې هېواده د یو شمېر افغانانو چې له دغو ځواکونو یا د دې هېوادونو له حکومتونو سره کار کړی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. تیره ورځ د کاناډا د کډوالو چارو وزیر هم اعلان کړ چې د افغان ترجمانانو په کابل کې د کاناډا د سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنیو لومړۍ ډله کاناډا ته رسېدلې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنجشنبې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښته چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې څو اونۍ وروسته پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو 40 کاله پوره کېږي، هغه حملې چې په نتیجه کې دغه زندان پرانستل شوی دی. 15 وکیلانو بایدن ته په یوه استولي لیک ویلي چې د دغه زندان دوام د دغه هیواد پر شهرت یو داغ دی او هغه بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د دې هیواد ولتیاوي زیانمنوي. په ګوانتنامو زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسېږي. دغو وکیلانو ویلي چې د دغو بندیانو عمرونه زیات شوي او هم هغوی اوس کمزوري شوي دي. ولسمشر بایدن په جنوري کې د ولسمشرۍ د لوړې په مراسمو کې دغه زندان د تړلو لپاره پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. په ګوانتنامو زندان کې یو مهم پیژندل شوی بندي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو مشکوک اصلي طرح خالد شیخ محمد دی. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالي د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. د هیروشیما ښاروال کازومي ماتسوی وویل اټومي وسلې چې د جګړو د ګټلو لپاره تولید شوي د بشري نابودۍ یو ګواښ دی او که هیوادونه په ګډه کار وکړي کولی شي چې هغه له منځه یوسو. پر هیروشیما د امریکا متحدو ایالاتونو د 1945 کال د اګست په 6مه لومړنۍ اټوم بم وغورځوه چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول. درې ورځې وروسته دوهم اټوم بم پر ناګاساکي واچوه چې په نتیجه کې شاوخوا 70,000 کسان ووژل شول. دغو بمونو جاپان دې ته اړ کړ چې د همدې کال د اګست په 15مه د تسلیمۍ اعلان وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبر یم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. شمشاد صدران په تخنیکي برخه کې راسره مرسته کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال نن د کابل په دارالامان سیمه کې ووشل شو. طالبانو په دواخان مینپال د حملې مسؤلیت ومانه. ښاغلی مینپال له دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند، لیکوال، شاعر او یو وخت د ازادي راډیو خبریال پاتې شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال نن د جمعې په ورځ د کابل د دارالامان په سیمه کې د طالب وسلوالو په ډزو وژل شوی. د دې وزارت ویان میرویس تانگزی رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې وسلوالو مخالفینو د واخان مینپال د جمعې د لمانځه پر مهال د عثمان غنی جامع جماعت ته سیرمه په ډزو وژلې دي.
بعد امر د افغانستان د خلکو دښمنانو او تورمخو ترهګرو نن یو ځل بیا لاس په بزدلانه عمل پوره کړ او پر وطن مین یو ځوان، یو مبارز ځوان او یو روشن فکر ځوان او د ترهګرو د تبلیغاتي جګړې پر وړاندې یو ستر لکه غار هغه ځوان او د حکومت د رسنیو مرکز مشر دواخان مینپال د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند سیمه کې نن غرمه جمعې مانځه مهال په شهادت ورسوه.
ښاغلی ستانکزي دا نه دي ویلي چې د پیښې سره د تړاو په تور څوک نیول شوي دي او که نه. وسلوالو طالبانو پر ښاغلي مینپال د حملې مسؤلیت منلی. د دې ډلې ویان ذبیع الله مجاهد رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي دي نوموړی د طالبانو په یو ځانګړي برید کې وژل شوی دی. د واخان مینپال تازه 3 میاشتې وړاندې د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ټاکل شوی و. نوموړی له دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویاندو. ښاغلی مینپال د ولسي جرګې د تیرو ټاکنو پر مهال د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالۍ له دندې استعفا وکړه او په ټاکنو کې د کوچیانو په استازیتوب د ولسي جرګې څوکۍ ته نوماند شو خو بریالی نه شو. نوموړي د افغانستان د عامه کتابتون د مشرۍ دنده هم ترسره کړې او د 2 کلونو لپاره د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هم پاتې شوی. ښاغلي مینپال دا شان په سویلي ولایتونو کې د ازادي راډیو د خبریال دنده هم ترسره کړې وه. هغه شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د حقوقو له پوهنځي فارغ شوی و. نوموړي څو میاشتې وړاندې د یک په نوم د افغانستان له یوه خصوصي ټلویزیون سره د یوې پوښتنې چې د وسلوالو له ترور څومره ویره لري په ځواب کې ویلي و چې د وسلوالو هدف د خلکو ویرول او د وطن دوستۍ له هدفه ګرځول دي، باید ویره ترې ونه لري. نوموړي دا شان ویلي و چې دولس کالې حکومتي ماموریت کړی او که څوک ورته ووایي چې وژني نو دی به ورته ووایي چې ستا کار وژل دي، توره دې تیره او ټوپک دې غوړ. په دې مرکه کې ښاغلي مینپال ویلي وو
دا وطن قرباني غواړي او دلته به په زړورتیا کار کوي او د ترورستانو هدف دا دی چې موږ وبیری موږ له خپلې ارادې او له خپل هدف دغه کې وګرځي. بېل شک چې انسان طبیعتا بیره لري، پیدا چې څونه بیره لري، څونه زیاته لري، څونه کمه لري، تر ډېره ځایه پورې زه له شرایطو سره بلد یم او له شرایطو سره عادي یم، ډېر نه بیریدم.
په کور دننه او په کابل کې د امریکا سفارت پر ښاغلي مینپال دغه مرګونی حمله غندلې. په کابل کې د امریکا سفارت شازدافیر راسویلسن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو له لوري د مینپال په وژل کېدو سخت خوشینه شوې او نوموړی په اطلاع رسونه کې یو مخلص شخص بللی دی. نوموړي لیکلی دی چې د مینپال وژل د بشري حقونو او د بیان د ازادۍ نقض کول دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د مصالحي علي شورا له لوري د غندنې په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه بزدلانه او تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي او د دغه ډول حملو مسؤلین به خامخا حساب ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار هم پر ښاغلي مینپال دا مرګونی حمله غندلې او پر خپل فیسبوک کې مینپال یو مبارز، قلموال، فرهنګ پال او تکړه شاعر بللی دی. د ننګرهار والي او د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل پر خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی مینپال د پردۍ جګړې قرباني شو. دا شان د ولسي جرګې غړي کمل ناصر اصولي پر خپل فیسبوک د مینپال وژل غندلی او لیکلی دی چې د هر هیوادپال افغان سر په خطر کې دی. ګڼو نور افغانانو هم د مینپال وژل غندلی او طالبان مخاطب کړي چې که دغه ډله پر وطن د واکمنۍ خوبونه ویني نو باید وطني کدرونه ونه وژني.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال نن په کابل کې ووژل شو او طالبانو د دې پیښې مسؤلیت ومنه. نثار صالح، مدني فعال، له 15 کلونو راهیسې دواخان مینپال پیژني او د هغه ملګری دی. لته په واورو چې مینپال څرنګه انسان
شغل مینپال د خلیج چې پر ځان باندې شي و د څه تصادف نه و. د مینپال د وجود له رګ رګ څخه وطن د محبت غوغا او چیرې پورته کېدل. شغل مینپال د وطن له هر لویشت سره حیات زیاته مینه درلودل، د وطن د غرونو د برو سره مینه درلودل، د دې وطن د انسان لپاره یې همیشه د شي ورځ توقع کوله. هغه نه داسې یوازې د شاعر و، یو لیکوال و، یو ډېر روشنفکر انسان و. هغه د ښاغلي مینپال سره موږ کورنۍ رافدر ته هم لرو. د مینپال سب کورنۍ ماحول داسې و چې د پسون دوی د زابل د شاجوي و، مګر دوی په کورنۍ کې هغه د انسان و ټولو ازادیو ته ډېر احترام کوي. مینپال سب خپله فلسطیني ازادي باندې ایمان او باور درلود. یو لمن اولادونه یې تر شا پاتې ټول دوه زامن درې لونې په شرعي زوی یې د غاسول په نوم باندې دي چې زه مطمئنه یم چې د مینپال هغه ارمانونه چې د وطن په باب باندې وه هغه به موږ دا اولادونه او د ټول ملګري ګډه باندې تر سره رسو. د مینپال د خپل ځان په شان په زرهاو ځوانان تر شا پرې شول.
صالح صاحب، تاسو چې به کله په کابل کې له ده سره لیدل یا په کندهار کې مو له ده سره لیدل، تر ډېره پورې به مو د بحث موضوع څه وه؟
مینپال همیشه د افغانستان د تاریخ پر بحثونو او د تیرو ځینو بدو پیښو څخه د عبرت په باب باندې ځوانانو سره بحثونه کوله او د شو مسایلو د امتداد او د دوام په اړه باندې ډېر ټینګار کوي. مینپال یارانو یارو هره جمعې ورځ بلانه هغه که په کابل کې وو که په کندهار کې وو، مشخصا په کابل کې چې په دې وروستیو کې یو خاص کوچنی ځای به د ملګرو لپاره نیولی وو. همیشه به یې زموږ لپاره اشپزي کوله، د دې تر مخه چې موږ ورسو اشپزي به یې کوله، ځان به یې ستړي کړي وو، هر ملګري به یې په غېږ پورې نیوي، یا دسترخوان به یې خپله هواروي. کوشش به یې دا کوي چې هر ملګري ته خاص یا رسالن لا به یې خپل ور واچوي. مجموع کې د وطن بحثونه کوله. همیشه یې کوشش دا و چې د افغانستان لیرو کلیو باندو پورې اطراف پورې باید د وطن مینه ورسېږي، د خلکو سره ډیالوګ وسي، د خلکو سره خبره وسي. څو موږ ونه توانېږي چې د خلکو پورې دغه د علم او روشن فکری بحثونه ونه رسو چې نیپال مجلسونه رنگارنګ ډیر رنگارنګ دې د مجلسونه کې به شیر بم دراته ویلې نیپال یو غریب کورنۍ سره یو نیپال ته دې دمو پرې ځو ته خبرې سره کوم خپل کور نه درلودي باندې کافي چار کې کرایې ته کور کې اوسې دي دغه ټول غربت سره سره خپل معاش به یې میکوي ځینو غریبو ملګرو سره به یې شریکوي او د کتابو د مجلې د چاپ لپاره به خپل سهم اخلي کوشش به یې دا کوي چې کتاب چاپ شي مجله چاپ شي مکتب پرانیستل شي د وطن د غریب انسان لاس ونیول شي.
د سیاسي چارو لکتونکي او مدني فعال نثار صالح څخه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو پروان خبرونه کې وړاندې د لشکرګاه حال درکو په کندهار کې مو له ملکی تلفاتو خبرو خو مخکې تر دې چې د مطالبه ته مخ کړو د امریکا د سرپرست سفیر څرګندونه په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي چې طالبان له سولې ډاری شي او یوازې د تاوتریخوالي په لاره پوهی شي. شارج دافیر او سرپرست سفیر راس ویلسن نن له طالبان وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له اور سره په کابل کې د امریکا سفارت ویلي دی چې طالبان له سولې ډاریږي او یوازې د جګړې او تاوتریخوالي لار پیژني. په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو خشونت او نفرت هیڅ کله هم د تلپاتې حکومتولۍ بڼه نه وه. د دې ډلې له لوري مخکې د سرونو پرې کول یرغلیز مارک او اوس هدفي وژنې ښکاره کوي چې دوی یوازې تاوتریخوالی پیژني او له سولې ډاریږي. زله دې ډله غواړم چې د سولې لار خپل کړی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي برابر ودوار ویل دي چې له هم د ملګرو ملتونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د لری کېدو لپاره کوم دلیل نشته. میرمن بار د هندو لورسپان سره په مرکه کې ویل دي چې د افغانستان وضعیت ساری په خارونو د طالبانو بریدونه له انساني حقوقو سره غړونه بریتانیا هند او نور هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان ګوانډیانو ته واجدي اندېښنه ده.
We would not be prepared to recognize a Taliban government that
took power. چمتونه یو د طالبانو حکومت چې د زور لاري وخت ورسیږي او تر هغه لري ترجمن وي رسمیت وپیژنو. موږ له ټولو اړخونو سره کار کوو. څو ډالر سوچي څو ډول وڅوانی د افغانستان د امنیت او خیراجۍ لپاره د وټلو یو لار پیدا کړو. د وروستیو سلو کلونو پرمختګونه او همداشان حقوقونو ته ځانګړی احترام لري.
خو طالبان څنګه کوي چې امریکا سره د سولې د هوکړې لمخې باید د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو سازمان له تور لیست لری سي او د افغان دولت له زندانونو د دوی بندیان خلاصي. خو افغان حکومت د طالبانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي په کمښت او په اوربان ټینګار کوي. هغه څه چې تر اوسه طالبانو نه دي منلي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د سولې هوکړې ته ژمن دي خو امریکا دغه هوکړه تر پښو لاندې کړې.
اسلامي امارت د سولې لپاره ډیر ګامونه اخیستي خو داسې امریکایي جهاد ته ونه توانې چې تړون سره سم ګامونه واخلي تر اوسه پورې خپل تعهدات عملي کړي. دا ملامتي موږ ته نه راګرځي. اړتیا لرو د خپل هواد ازادۍ ته د خپل هواد دفاع ته د زموږ ضرورت ته اپات سودا کې اشغالګر ځواکونه له افغانستان ووزي او یا په خپل وخت وتلی وي او تعهدنامې سره موږ سره کړي به هغه ګام په ګام عملي شوی وي. اوسنی وضعیت ډیر تغیر کا او موږ به اوس د سولې شاهدانو.
دا په داسې حال کې ده چې تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. طالبانو د سولو یو ښارونو په مرکزونو له هغې جملې په هرات، هلمند، کندهار، شبرغان، تخار او نورو باندې بریدونه کړي. د تازه راپورونو له مخې تېره شپه طالبانو د نیمروز په مرکز رنج ښار هم یرغلیزه حمله کړې خو افغان دفاعي ځواکونو په شا تمبولې دي.
نن د هلمند د مرکز لشکرګاه د سیاکسونه پر خول رسنیو خبره شوې دي چې هر لور ته لوګیش کاری او د اور لمبې. د لشکرګاه له یو مدني فعال امان الله څخه مې د ښار د وضعیت حال وپوښت.
د لشکرګاه په مرکزی نقطه کې عمومي جاده چې د شهر د چهل ته مارکیټونه دي، دکانونه دي، ټول اور اخیستې دي، ټول شهر اور اخیستې دي. د جنگ لامل څخه د خلکو کورونه اور اخیستې دي، د خلکو مارکیټونه اور اخیستې دي، خلکو خپل خلکو اور اخیستې دي، خپل انسانانو اور اخیستې دي، د انسانانو جسدونه په سړکانو پراته دي. وضعیت وحشانه وضعیت په لشکرګاه شهر کې اور بل دی، تور دود دی، ټول لشکرګاه. زما د ملګري سره تماس کې وم چې په کور کې څلور جسدونه ورسره پراته دي، هغه ته د شخولو څوک نه پیدا کیږي چې دا اوس پر پکت د خپل کورنۍ د غړو جسدونه خاورو ته وسپاري.
ملګرو ملتونو روانه اونۍ راپور ورکړ چې په لسګونو زره کسان د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. څنګه تاسو معلومات لري چې ځینې خلک توانېدلې دي او اټکل کولی شئ چې څومره خلک به توانېدلې چې د جګړو له دغو سیمو ووځي؟
د شاعت څخه زیات شمېر زیاتې کړي د شاعت څخه کډوال شوي دي، اما هغه کورنۍ چې د اوس د جګړې په مرکز کې شتون لري چې هلته جګړه روانه ده، مرمۍ اوري، مرمۍ د باران په شکل باندې هلته اوري، هغوی نشي کولی چې د خپل کورونو څخه ووځي. یوې خوا څخه طالبان د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، د خلکو په کورونو کې د خلکو کورونه سره کړی دي، د هغه څخه د څنګه په شکل باندې استفاده کوي. د بلې خوا څخه دولت په غسیمو باندې جنگ کوي چې هلته طالبان وي. د یوې خوا څخه یو طرف چې دی طالبان د ملکی خلکو کورونه بلن منزل څنګه ګرځوي، په شهر کې بلن منزل څنګه ګرځوي، د هغه څخه استفاده کوي. د بلې خوا څخه جګړه ده، د حکومت جګړه پر هغه لوري باندې ده. هغه کسان چې دا اوس فعلاً په ښار کې دي هغوی چاره نه لري، په دې کور کې مجبور دي چې پاتې شي، نشي کولای چې د خپل د اوسني حالت کې د ښار څخه ووځي. زیات په زرهاو کورنۍ کډوال شوي، دا په زرهاو کورنۍ اوس هم د ښار په منځ کې پاتې دي، په خپل کورونو کې دي. دا اوس هم زور سره په تماس کې هم هغوی نشي کولای چې د جګړې حالت څخه په دغه اوسني چې جګړه جریان لري د خپل کورنۍ څخه ووځي.
له زخمیانو سره جنو مؤسسو لکه سور صلیب چې په خوای ویل چې دوی مرسته کوي، او یا ځین نور خیریه مؤسسې او همدارس ډاکټران او دغه خلک مرسته کولی شي او کنه؟ لکه څنګه چې تاسو وضعیت بیانوي، وضعیت تر دې ډیر تریخ دی چې له ټپیانو سره مرسته وشي.
بالکل، تیر ورځ موږ نن سهار مور سره په تماس کې وو چې په اکثره کورونو کې د کلیکونی په نامه کومه ساحه ده، او د ښار په دغه بیا هم په مرکزي نقاطو کې په کورنۍ کې مړي او زخمیان پراته دي چې هغوی د مرګ سره نږدې دي. سور صلیب هم نه توانېږي، ځکه چې هغه موټرونه چې د سور صلیب دي، هغه کارګران چې دا اوس فعلاً مصروف دي، هغوی هم په دې باندې خپل آواز پورته کوي چې موږ نور نه شو توانېدلی چې د کومې ساحې څخه ټپیان راټول کړو، د کومې ساحې څخه مړي راټول کړو. همدارنګه هغه روغتونونه چې په شاوخوا سیمو کې دي، خپل عمومي روغتون چې د بوس روغتون دی او صحت عامه ده، هغوی هم خپل آواز پورته کړی دی چې موږ نور نه شو کولای. زخمیان دي، ټپیان دي، مړي دي، زموږ تر وسه وتلې ده، یعنی دا ستل نه دي، دوا سوه نه دي. په هر کورنۍ کې دا اوس هم چاته شمېره نه معلومیږي. تیر ورځ زه د خپل ملګرو سره تماس کوم چې د کلیکونې په نامه باندې کومه ساحه ده چې وایي زموږ په کورنۍ کې دا اوس داسې شدید زخمیان پراته دي چې هغه د مرګ او د ژوند تر مابین دي، اما دومره څوک نشته چې انتقال کړي. هغه سور صلیب دی او کومې نورې هغه روغتیايي موسسات دي، او خپله د صحت عامې ریاست او بوس روغتون دی، هغوی مصروف دي، اما نه توانېږي چې د کومې ساحې ته راټول کړي.
له مدني فعال امان الله څخه په مننې له هلمند به کندهار ته مخه کړو. د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو دریو اونیو کې د جګړو له امله د ښځو او کوچنیانو په ګډون 503 ملکیان په ټپي حالت کې ورول شوي، چې له دې جملې 145 کسانو په روغتون کې ساور کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دولس کلن عمر شاه د کندهار د جړی ولسوالۍ د شاه غادرایی په سیمه کې په مرمۍ وشتل شوی. عمر شاه چې په لاس کې ټپي شوی، دا مهال د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دی. محمد ظریف د کندهار شهر په ومنه کې د زوی او وراره سره یو ځای په خپل کور کې د هوان د لګېدو په پیښه کې ټپي شوی. هغه وایي په کور کې اتلس کسه و چې څو هوانونه یې پر کور ولګېدل، د زوی او وراره یې ټپیان کړي چې وروسته یې وراره په روغتون کې ساه ورکړه.
دروازے جندرما پر مخامخ دل تر وختن دی هغه د چوارو له لاغه تړلی او ما خپل ورغټه کوي هغه دروازې تړلی ویني را خلاصوي ډیر تر اکار سنن د نیمه لارې شرالې پر د سیلو په فام نه یاد چا کې نه کې هغه د بار روان شو چا کې نه او راځي به چې ټکان جام او نو نه راځي.
شیر محمد هم د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د هوان په مرمۍ زخمی شوی. هغه وایي د هوان د لګېدو په پیښه کې یو زوی او اخشي وجل سوي دی او کوچنی لوري ټپیان سوي. د کندهار د میرویس روغتون امیر ډاکټر محمد اوت فرهاد وایي په تیرو درونو کې د جګړو له امله دوی ته 1500 درجې ټپیان وربړل سوي چې له دې جملې 1540 تنه وژل سوي او پاتې نور په روغتون کې بستر او ځینې یې تر لومړنۍ درملنې وروسته رخصت سوي. هغه وایي د وژل سوو او ټپیانو له جملې 1500 ښځې او 1015 کوچنیان دي. په کندهار ښار کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او هر ورځ د دواړو خواوو په ډزو او هوایي بریدونو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما د تېرې سې شنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کندهار او هلمند کې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه وښودل. په عیني وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تېرو درو اونیو کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر تر 2000 زیات شوی.
او سر با خویی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نریل حالاتو خبر شد.
که څنګه چې مودا سدي رډو په روان خبرونه کې واوریدل د افغانستان یو شمېر شارونو ته د اور لمبي رسیدلې. په نور نړۍ کې هم یو شمېر شارونو ته د اور لمبي رسیدلې، خو په نړۍ کې دا لمبي د جګړو نه دي. جنگلونو اور اخیستی دی او لمبي تر شارونو پورې خپرې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د نړۍ په څو هیوادونو کې په ځنګلونو کې د لګېدلې اور له کبله خلک مجبوره شوي له خپلو هستوګنځایونو ووځي، ملکیتونه یې ویجاړ شي او په ځینو مواردو کې مرجوبلې ورواوړي. تر ډېره چارواکو د دغو اور لګېدنو علت اقلیمي بدلون بللی دی. له دریو اونیو راهیسې د کلیفورنیا په شمال کې د ځنګله اور یو تاریخي ښارګوټی ویجاړ کړی، ګڼ کورونه او تجارتي مرکزونه یې لولپه کړي دي. په ترکیه کې هم پرون په یوه برېښنا کوټ کې د اور لګېدو له کبله په سلګونه کلي له خلکو خالي شوي دي. په ترکیه کې له څو لسیزو را په دېخوا داسې اور نه و لیدل شوی. په دې هېواد کې د اور لګېدو له کبله 8 تنه مړه شوي او لسګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د دغه هیواد په مګولا ولایت کې چې د بودروم توریستي ښار پکې دی په شپږو سیمو کې اور لګیږي. همداراز د انتالیا ولایت په 5 سیمو کې اور لګېدلی دی. په همدې حال کې د یونان د اور وژنې مامورین د اولمپیک یوې لرغونې ساحې ته نږدې د اور وژنې هڅه کوي. هلته د شمالي مقدونیا حکومت پرون پلازمینې سکوپیې ته د نږدې ساحې په ګډون په ځینو سیمو کې د ځنګله د اور لګېدو له کبله 13 ورځنی بیړنی حالت اعلان کړی دی. په جنوب ختیځه اروپا کې دا اور په داسې حال کې خپور شوی چې په دې سیمه کې هوا په بېساري ډول توده شوې ده. سژنی دوبی د تودوالي له نظره په ډیرو کلونو کې نه و لیدل شوی، خو د امریکا په کلیفورنیا کې وچې هوا له باد او لږ لندبل سره د اور د خپرېدو لپاره مناسب شرایط برابر کړي دي. د گرین ویلی په تاریخي ښارګوټي کې د اور لمبې د هغه تر مرکزی برخو پورې خپرې شوي او اکثره کورونه په لمبو کې سوځي. دا ښارګوټی د 19مې پیړۍ په نیمایي کې هغه وخت جوړ شوی چې خلک به د سرو زرو د موندلو لپاره کلیفورنیا ته تلل. دغه شارګي ځینی لرګین کورونه څه باندې سل کاله پخوانی دي. اور وژونکو پرون په دغه شارګي کې چې اته سوه اوسیدونکو ته ویل شوي وو چې ووزی د اور وژلو ډېرې هڅې وکړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلیدو یا مړینې راپور نه دی ورکړی شوی.
اسد رډو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اسد رډو د اف ام په 13.5 نیولې شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې سلما بند او په کابل کې د شای عروس بند په امنیتي پوستو حمله کړې دي. تر لنډو خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. لنډ خبرونه نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان د حکومت اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دواخان مینپال په کابل کې د طالبانو په یو برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مینپال وژل تایید کړل. طالبانو د ښاغلي مینپال د وژلو مسؤلیت اخیستی. د دې ډلې وویان زبیب الله مجاهد په یوه بیان کې وویل چې مینپال د مجاهدینو په یوه ځانګړي برید کې ووژل شو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې مشري د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې غړی هند کوي او هغه د افغانستان د حکومت ناروې او استونیا په غوښتنه رابلل شوي د طالبانو لخوا پر زیات شوي تاوتریخوالي بحث وشي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک راب وایي هیواد به د ټولو هغو افغانانو چې د بریتانیا له حکومت سره د کار کولو په ترڅ کې لوی خطرونه په ځان منلي حق ادا کړي. ښاغلی راب دغه څرګندونې پرون په لندن کې په یوه خبري کانفرانس کې وکړې او ویویل تر اوسه 2300 وفادار افغانانو ته چې د بریتانیا له حکومت سره یې کار کړی او د هغوی کورنیو ته اجازه ورکړل شوې چې د هیواد ته ورشي. د امریکا د استازو جرګې په لسګونو ډیموکرات غړو پرون پنجشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې پوځي زندان وتړي. په ګوانتنام زندان کې نږدې 800 بندیان ساتل کېدل چې اوس شمېر یوازې 9 بندیانو ته رسیږي. د جاپان د هیروشیما ښار نن پر دې ښار د نړۍ د لومړۍ اټومي حملې کلیزه ولمانځله او ښاروالۍ د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې اټومي وسلې له منځه یوسي. پر هیروشیما د امریکا متحده ایالاتونو د 1945 کال د اګست په شپږمه لومړنی اټوم بم وغورځوه چې په نتیجه کې شاوخوا 140,000 کسان ووژل شول.
د سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې اساسي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي طالبانو په هرات کې د سلما بند او په کابل کې د شاه عروس بند په امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. د دغې ادارې ویان نظام خپلواک نن اسدي رډو ته وویل چې د شاه او عروس بند د بدنې پر دیوال مرمۍ لګېدلې او زیان ورته اوښتی. طالبانو بیا په بندونو هر ډول بریدونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره طالبانو درې مهم پلچکونه په بمونو الوسولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي سره هم مهال په عامه تاسیساتو د اوبو او برېښنا په بندونو او سترو ملي پروژو هم حملې سوي چې مالي زیانونه هم له ځان سره لري. تازه د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې طالبانو د سلما او شعاروس د اوبو بندونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د دغې ادارې ویان نظام الدین خپلواک د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شعاروس بند په دیوال مرمۍ لګېدلې چې د بند دیوال ته زیان اوښتی.
وسلوالو طالبانو په سلما او شعاروس بند باندې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې د شعاروس بند دیوال ته زیان رسیدلی دی. طالبانو په دې وروستیو څو ورځو کې په لوی بندونو او نور لوی پروژو باندې بریدونه ترسره کړي دي. د همدې جګړو له امله او د طالبانو د بریدونو له امله په ډېرو سیمو کې زموږ د لوی پروژو چارې له ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي.
نوموړی له طالبانو غواړي چې په جګړه کې باید ملي شتمنیو او عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. لوی بندونه د ولس ګډ مال دی، نو باید ولس په ګډه د دغو لویو پروژو ساتنه وکړي او امنیت کې برخه واخلي. شعاروس بند د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې تازه یې د رغونې چارې بشپړې سوي او دمګړۍ پکې اوبو ذخیره کیږي. سلما په هرات کې پروت د اوبو او برېښنا ستر بند دی چې د هند په مرسته یې څو کاله وړاندې چارې بشپړې سوي، خو کله ناکله د وسلوالو له لوري پرې بریدونه کیږي. دا بریدونه دا څه محل کېږي چې تېره ورځ د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې درې مهم پلچکونه چې درې ولسوالۍ له مرکز جلال آباد ښار سره نښلوي د سیمه ایزو چارواکو په وینا د طالبانو له لوري په بمونو الوزول سوي دي. د ننګرهار دوه تنه اوسېدونکي سمسور او جناغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ په سرخرود ولسوالۍ کې طالبانو پلونه والوزول چې په دې سره خلکو ته ډېر زیات تکلیف واړو. په ساعتونو ساعتونو لاره بنده وه، هیڅ خلکو نه شو کولی چې په هغې کې مریضان هم وو، مړي مور پکې وو، داسې جسدونه هم وو چې په دغه لاره باندې انتقالیږي.
زموږ له وسلوال طالبانو غوښتنه دغه ده چې دوی دې د جګړو پر مهال ملي شتمنیو ته ډېر پام وکړي، عامه تاسیساتو ته پام وکړي، دا د نوې جاړۍ دا د ولس غوښتنه ده او هیله ده چې دوی د جګړې پر مهال هم د خلکو خوندیتوب او هم د عامه تاسیساتو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بندونو په ځانګړې توګه په شاه عروس بند هر ډول حمله ردوي او وایي چې دا کار د افغان دولت دی. ذبیح الله مجاهد زیاته کړه چې ممکن په جګړه کې ځینو پلچکونو ته هغه هم داسې مهال چې ورنه ټانک تیریږي زیان اوښتی وي، خو وایي چې طالبان دا کار په قصدي توګه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې افغان ولسمشر ویلي وو چې د طالبانو په بریدونو کې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت عامه تاسیساتو ته زیان اوښتی.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. په دې خبرونه کې ډیر پیغامونه په دې راته پریښودل شوي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول بدل شوی دی، د روانو جنگ جګړو د دوی په ژوند او روانو چارو څه اغیز پریښی دی. راځئ چې په پیل کې همدا پیغامونه سره واورو.
سلام علیکم، زه ګلبخشا د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانو په کار خیا چې طالبان دا وړاندیز کوي چې چې د کومې بمبارۍ کېږي ملکي خلک ټوله دا د بمبارۍ له خوا نه مړ کېږي، دوی خپله ګرامه نه مني. اول طالبه ته د پردي کور ته نه وځي، هغه نه سنګر جوړ کړي، بیا په ګرام و دولت شولو. اول ته د ما کور ته نه وځي، سنګر تر نه جوړ کړي، ډېر پښتنې بې امره ته نه وځي، سنګر ته نه جوړ کړي د کور نه، نو هغه خامخا دولت مجبور دی چې په تا باندې بمبار وکړي. ملکي خلک نه پرېږدي د کورونه بهر، پردي کور ته په خپل سر نه وځي. کل اردو معلومه دی، لیوا معلومه دی، ولسوالي د کلونه لرې دی، په دوه رښته سره جنګ کوي. کل اردو ته ویرشه، اول مغا پتخا کا چې تر رښته سره جهاد کوي. نو ته د کور سنګر څنګه ورته جوړوي؟ کور سنګر ورته جوړ کړي، هغه مجبور دی چې ادي څوک داز وکړي، ادي بمبار وکړي، ملکی خلق ولګي. ته کی ته د خپل مسولیت طالب وغړ نه خلې چې دا ځخه مسول نه يم چې دی خل اول ګننګار ته.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زلالی د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د ګنگاوات څخه خاص سره په تماس یم. ورځانه دلته د سبت حالات چې زموږ په ژوند ته خاموش قرار نه دی بلې، دا د کندهار وفات چې موږ زو په دغه نیروي سمینه کې د خدای په پولیس خدا دی، نو دې بسړې زیری ته کانګ یو د ګدرګه جوړ کړی دی. یو خو هغه مترګا کانګ چې هغه پر موږ باندې بند کړی دی، هغه خو موږ د کندهار وفات مستحق نه کې جوړولای دی، چې موږ وسایل چې دی دغه مترګا کوي خونه مسکر جوړون دې شي خونه ار کور ولا نه څه درولای ویل شغه مسکر دا خو یې نه کوي ځنان شي هغه دې راځه ته کوي دا څه فجر د قوایي شو بلا بو جوړی ژوند سمون د کندار د والي څه خدا غا خویش کوو چې دا غزمون مصداقانه تر ایلاسیه.
السلام علیکم، دین محمد سلام د زابل ولایت فتاش صدا پیغام پرځنه. زابل ولایت کې د افغان ټلیکان اسلام مخابراتي شرکت له چونه رئیس ته کار نه کوي چې د دې ستونزو څخه د کچېره د پیغام نشرتي او دا کار شروع کړي. ډېر مننه بنګوي، مننه او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا حبیب الله قرطانی د پرا ولایت مننه بلکتون سلی سلا پیغام چردم. هغه زموږ پرا ولایت دی اکثره متکی بغیر شهر د صدر د اسلامي امارت مجاهدین تر کنټرول لاندې دي. زما دغه مجاهدینو دغه د امارت مجاهدینو ته دغه پیغام دی چې دغه سرکان دی نیک سره څنګه چې ولس وکولی شي په اسانۍ سره یو بل ځای ته تګ راتګ وکړي، نو دغه سرکان مجاهدینو پاملرنه نه ده ورته کړې.
السلام
علیکم دادی کار کوم کوم ته ټول سلام الله سلام الله علیه و علیه السلام علیه تخال تاسو پیغام پریتم زه می دان د دې ټول افغانستان د ځوانانو ورونو سینګرونو چې بس د طالبانو په ځوانی ملي فاصله کې او بس دا طالبان نه دی وځو پاکستان غلامان دي پاکستان ملیشي دي او بس دې سره سم صفا وطن په اړه جهاد روان سلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د هلمند ولایت نګری ورس وای د خوشحال کې د ساسه په تماس کې یم مور د طالبانو ته ډیره هیله کوم مخه په مودر په ځای مور د یو کور د درې کسانې سینه دي چې نه درک کړي د دې میچ درې میچ کې چې نه درک کړي طالبان دا رقم شان دي چې خلک به د کورو با شي چې ویل وسره باندې نه درک کړي نو دلته په سره هاو سره هاو سل کاسه نن سل کاسه خلک یې سړي دي چې دې چا درک نه سره نه دې چا درک څه نه چې معلومات وي چې کوچا مور په خبر نه یو دا سفارت ولاده کچیش نه داخات د ورسواله کور سرغناج د ترقی خوري شوتونه خوري سره د تبل سره کشوي کرپي وال کرای د کوي کرپي نه دی بس هغه خواته بار روان دي زمانم شراغات زده د هلمند ولاده نه د ورسواله سره تماس کیم نو موږ هله کوم شرانو کشرانو ټول مجاهدینو ته په پر د ویګان کناري وای چې مرګ ورو ته خلاص دی امر دا څه وته کوو مور په خبر نه چې اوه دی مشران او سوه ای کشران ته کشران یو لکن کارونه کوم شام لکن کوم سلام
السلام علیکم زه د لوګر ولایت د ازری ولوسالی اوسیدونکو ما او دا پیغام ازادي راډو ته پریدم او د ما د پیغام د نشریدو په هیله د ازری ولوسالی چې کله وسلوالو مخالفینو د ظالمانو شورشیانو لاس ته ولې دله نو دوی ظالمانو اول د مخابراتي شبکې انتن کټه او لاغینه روستا بیا د ازری ولوسالی کوم لنجر او کوم ژوندۍ ماشینډری وا لکه لنجر سو لکه وسله سو مهمات سو دا ټول پاکستان ته ویوړو بیا لاغینه روستا د ازری ولوسالی ودانینا همداري او باسل شیشې بیا دروازې او کړکېګانی او باسل د ازری ولوسالی کې د شلو کالو کوم کبال پروتو دا ټول کو یو الیکاپټر په کې ولیدلې وو چې الیکاپټر څخ لمنځه تللې وو او هغه تور پاکستان حکومت لري کړي نور ژوندۍ الیکاپټر پروتو دا یک کپ کپ ک د سپ پنجابیان را وستي وو دا یې پریک دا یې پاکستان ته واړاو
زه به خبرې کوم د هلمند ټول منطقه د طالبانو په لاس کې دی ول د ولایت او کمانډاني او ځن پات دي د لوړکورو مشره دا یله د چیر تر جره هلمند ته توجه وکي و سلام
سلام علیکم ګل محمد او تعالی زرم دول سوالی جا تلپن کومه ما دا پیغام ده خلک سوال ده او دا درې کلاس اوس د مشهیدان شو او دا معلومات نکي څه څه د اسکر د لاس دي کې د طالبانو د لاس دي عمر واسه سوله د وسی کې سوله لکه د افغان څوک د ابو مان د یو به کبي سلام غرد ځان جوړي بیا د کوم ځان کې کې چې غري کې يحوز غري د ځان لا جواز کې کرشتیا یمان لري کمی دا اول خد شوله وسی کې شوله نه کې دا بمان د خلکو ته نه دی دا څلور پند کې ځان وګن شیطان سره درې خپل د مور تر ورځې زمان شیطان شوله خارجي چې دا عمر کې خلک شیطانی زموږ دا وسه کې شوله کې زر دی او کې نه کې به د ځان دی وڅ کې کار شو دا کې به د یمان ون شو دا وس شیا یمان لري کې نه لري طالبان یې فاسکرو چې یې اسکریم طالبان اور چې دا خلکو درک نه کې سار څوک زموږ د نشو وای د څه مخابره تعلیم بنا کار تعلیم کوي کار شا کړی یاله د کوټ د غم جوړ کې لکه دغه مستیز یو کلای د نور د خدای په امان
سلام علیکم د لغان د رادګان د ګراو تل سالی نه لري کني ولید هو طالبان د مرکز ترین کوټه کندار لار ادری ورځ کې شتړې ده موږ مریض درلو دی د دې ورځ کې چې په تین کوټ کې انتظار ما غاله ته پاتلو نو موږ غالي جره وته نو هغه خاله ته وسره له هله کوم چې تقریبا د غلارې لک یو دغه د نه کې د مسلمانانو د سپارته تو نه کاروي نو بس هله کوم چې لازم پیغام له شکل ورته لام دي احتیا
سلام علیکم ګور سنگ شاه سخه زده آزاد رادیو کا خو کو ته سلام نو ما د سلام از سیم صدا محمد یې ملسمی بوله کوم نظام یې تور دی استیم بوزا کولی سوالی چې په کوم را خبر کوي دا ودا روح استیاده نو بیا زه په خپل سترګو مې ویلي دی دا چې زه دې زه خو وخت پر بدې ده ښه چې بدې زه راو خایر ورو دا چې زه خو انې ټول ور سبا کو ټول خو انې وو زه مې کو
ریګو اعلان خو صدقه اعلان خو ډیر بد حالات روانه ما د حکومتي حکومت صدا خوښ نشي باید دې څنګه وکړي دغه وکړي دا کټاګي د حکومت معنی دې سره دغه وکړي هر ورځ قسم خدای ورځ سل ملکی دې سل خاولان کې سلطنه لارف کېږي دا دغه دا اختیار دې نو دا ما پیغام خامخا ازادي یو څه ورسیږي په سلام
الو السلام علیکم زه پیغام ده د زابل څخه د غیرت څخه د دادا بابا ټاکسي مې دلته هر ورځ تعجب راځي یو یاد په مشکل ساری دوه ټکه په پوسټه وو کې دا نه هغه د سره د کورو او خاطر څخه راځي د لادون مو زه ټول د سپیشل د تعجب نه سمجه تاسو دا د واغ ما وای شي وای ما دا غاډ مول من کیان سره دې دغه کو مول کیان چې د څه شي تان چې امر سي ته پیان چې دا ټول څه نه لاسي انا خدای زو توه هغه د زابل مصر ته دی والي ته دی کمانډان ته دی مسول ته دی سي خدای دې سره کتاب جان کوی بیا موږ د فرای نه پریز د کاډه بابا کتی بالا کم پتا څه کار کوم تاسو نه کړو دا د ترامپ پاک د بنډین په ورځ د قیامت د يهودو د سره